تنوع فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته شرغلاست. زه ملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوری غوښتونکي استازی له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل، زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادول وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه، هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړونکې او شرمونکې بللې ده. د دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابی ګیټ په ځانمرګي برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاکنژاد د سې شنبې په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې، او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادرات، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیه له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څېړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یو پلاوی مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبه په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی، او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایرانه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې WFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازه او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناک بللې دي. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر اتیا ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کېږي. او هندي لیکوالې بانو مشتاق د سه شنبې په ماښام د می په شلمه نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل شوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده، کیسې لیکل شوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندۍ لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره سوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره سوي وي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، ورسته په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د خړو بحران نړیوال راپور وایي موندنې شي چې په روان میلادي کال کې 4.8 میلیونه کسان په افغانستان کې پر لوړه کچه د خړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له اغېزمنو شویو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
مزه اصل لپه جوړې شي لورې کرا ته کوم لورې کور پاتې کېږي او کور ته کوم لورې کرا پاتې کېږي.
چین د پاکستان او طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د سی پیک پروژه باید افغانستان ته هم وغځول سي. آیا دا کار به عملي سي؟ پر دې موضوع له سیاسي څېړونکو سره مرکه لرو.
موږ ولیدل چې په تېر یوه لسیزه کې چین د خورا ډېرو ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وشول.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د مې 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ څه اهمیت لري. په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د خړو د نړیوال بحران راپور وایي موندنې شي چې سږ کال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو د شدید کمښت سره مخامخ دي. د نړیوال خوراکي بحران راپور وروستي ګڼه وایي چې د دې خلکو شاوخوا 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنی کورنۍ وایي چې دوی له مخ پر زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د خوړو بحران نړیوال راپور وایي 12.8 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 2.5% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د 21مه نیټه خپور شوی او د 2024 د نومبر نه د 2025 تر مې پورې د خوړو ناورین وضعیت ارزولی راغلی چې له دغو کسانو څخه نږدې 3.1 میلیون یې بیړنی وضعیت لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د ټیټ عاید لرونکی هیواد دی چې له کلونو راهیسې د خوړو نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او تل د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل و چې د خوړو د نخوندیتوب په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د راپور په ټکو سره لدی چې د 2024 کال په اوږدو کې انفلاسیون راکم شوی و او بیې راټیټې شوې، خو کمزورې اقتصادي ودې او پراخه بیکاري په ځانګړي ډول په ښارونو کې د خلکو د پیر توان کم کړی او تمه ده چې روان کال به انفلاسیون بیرته لوړ شي او دا به د کورنیو پر ژوند نور هم اغیز وکړي او له فشار سره به یې مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې ورځ بلې ته یې ستونزې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی یې کار کوي، کوزه کې کباب ټولوي او ورځ کې یوازې 300 افغانۍ پیدا کوي. هغه هم کله وي کله نه وي، داسې مهال چې کور یې هم کرایي دی.
مزه اصل لپه جوړې شي لورې کرا ته کوم لورې کور پاتې کېږي او کور ته کوم لورې کرا پاتې کېږي. او دا حیوانان دي لورې به داسې وي چې د ورځې همداسې روجوي او ما هم پلار ته پته مه چې پلار شی راوړي، بس کله څوک ډوډۍ ورکي او کله څوک یو شی ورکي کله څوک بل شی ورکي. په دې باندې زموږ ژوند لورې تېرېږي. موږ ډوډۍ خورو چې ډوډۍ رانی کې زموږ وجود رپیږي، زموږ معده خرابېږي. هم چې نه صبر وکړي د کوم ځینه وکړو.
د خوړو بحران نړیوال راپور زیاتوي که څه هم د وسلوالو نښتو عمومي کچه ټیټه ده، خو د بشري حقونو سرغړونې د مدني ټولنې لږکیو ښځو او نجونو ځپنه دوام لري چې د دوی اقتصادي مشارکت او خوړو ته لاسرسی محدودوي. په دوام کې راغلي چې ناسمو اقلیمي شرایطو، غیر معمولي بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کرنه او بنسټیزې زیربناوې زیانمنې کړې دي. راپور دا هم وایي چې د تغذیې بحران نه هم جدي دی. یوازې 6.3% کوچني ماشومان مناسب غذایي رژیم لري او ساري ناروغۍ لکه سرخکان او کولرا خپرې شوي. د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو لاسرسی کم شوی، وچکالی او د ناروغیو کچه لوړه کړې او د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه تړل شوي چې ماشومان او میندې له خطر سره مخ کړي دي. راپور وایي په 2024 کال کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې د دغو راستنېدونکو او د هیواد دننه بې ځایه شویو کسانو اقتصادي ستونزو د دوی خوراکي وضعیت نور هم خراب کړی دی. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې سږ کال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د افغانانو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې دا هیواد د راستنوستو کډوالو د منلو لپاره چمتو نه دی. یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو کمشت ته په اشاره ویلي چې تر اوسه له زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ بودیجې 25% برابره سوې ده. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان راستنه سوي یو شمېر کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یو ان ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته 9 ځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل افغانستان ته ریپورټ کړو. دلته ټول افغانان له بې وزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14مې 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مئی تر 14مې پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو تر څنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحده ایالاتونو ته د تک کې سونه لري د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول سوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د لیږد په اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان سي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د